ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه واورول که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم دغه راز په ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته او دغه راز عکسونه هم. د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو خپرونې هم صافي او واضحي اورېدلی شئ. مخله دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دو نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. په آذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل واله زندانه خوشې شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو آذری څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانیستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړه چې د دې د خوشې کېدو لپاره هلې ځلې کړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی پی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادي اروپا د آزادي راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوه پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوه د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادي په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیلو وا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیت حتی آذربایجان کې مدپریسیو ولکې ده بل لیسنسیالو فعالیت دیل
دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې زپړ کیږي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ما دی وی خبريالې په صفت له خپل کار نه شراګر سوالي او داسې مسایلو ته په محکمې کې هم اشاره نه ده شوې.
بل به شي یادو مې
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلو وا پر خوشی کېدو خوشی څرګنده کړه او د باکو پر مشرانو یې شخ وکړ چې نور خبریالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیلو وا بیا بشري فعالان وستایل. زه غواړم چې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلو وا د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شوه چې د آذربایجان د جګپورو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کاله بند محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینی پیلوټ د خوشې کېدو هرکلی کړی او دی د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچینکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیې کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه خو نادیا ساوچینکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټه نادیا ساوچینکو چې کله د چهارشنبې په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د یوې ملي اتلې په څیر یې هرکلی وشو. مرکز کیف ته له رسېدو سره سم نادیا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړه شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. دې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل. دا وایي زه آزاده شوم. زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګره نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاده شوی یم. خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم. دا واقعیت دی چې مړي نه شو ستنولی خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لا نه دي راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دي ووشل شي. ساوچینکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د ساوچینکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل د نادیا ساوچینکو آزادي د اوکراین بریا ده او لکه څرنګه چې دا هیواد ته ستنه شوه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له ساوچینکو سره دوه روسي اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشې شول او د ساوچینکو تر خوشې کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپای هیوادو مشرانو له زندانه د ساوچینکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اروپای پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوسترو ویسویس وویل ساوچینکو د اوکراین لپاره یوه هیله ده په همدې پارلمان کې د کرویشیا استازي اندري پین کوویچ وویل سافچنکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سمبول ګڼل کیږي. د اروپایي هیوادو مشرانو چې تلې له زندانه د سافچنکو د خوشي کېدو غوښتنه کوله، در هغې پر خوشي کېدو یې خوشي څرګنده کړې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. هیلمن يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو د دې بیا هم فایل کو د دې ونې د انصاف فلټه کې پخپرونه باندې په دې خبرونه کې د لوګر ولایت دی اوسیدونکو نوروز څنګه اخیسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسېږي او د تیګي پلا په سیمه کې څنګه ایداله چې وای سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه ځان منشوي، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی ترسه دی و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوی دی. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لقلی واورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت له مرکز اړوند د سټیګي له پلو سره اوسم.
مشکل هم تشه ده ستونزه هم تشه ده مهرباني وکړئ.
ستونزه خو دا اوسې د ستور هم چې د تاریخ بارانو نو اوسه سلاونه راغله، نو د سټیګي له پلو سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه مورانه سو دیوالونه میړنګ سول ډیر داس نور خلک لږ څنګه څه ځانمن سول نو بیا مونږ ورغلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیست جوړ کو د طبیعي حوادث او ریاست ته ورو نو هغه لیست جوړ سو ځکه بیا د ریاست مونږ ویل چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي سروي وکړي. نو دې وخت مونږ فایل سو دې کوم څنګه لښتې وته بیا زه لاړم د دې پښتنې لپاره سرمایدار خلق نمونہ شامل ہو بیا زیادہ رہے گی نمائندہ خپلوان او د شکاسانو چې نمائنده تدیر نزدی او بالکل یې په سلاو کې نو زموږ سوي نو دا لیست یو کله ما وکړ زموږ ډېر سخت درد وکړ. ما مطلب د ما مقصد دا شی ده چې حق باید حقدار ته وسپارل شي، کوم چې حالت مستحقین دي هغه ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بله دا نماینده څوک دی؟ نماینده استاد سیادت نماینده نه څه دی؟
نماینده دلته عبدالباقی نوم دی.
ارے تشی نماینده دې څه نماینده دې؟
صحیح مالک ده نماینده ده خلکو مسته ده دا کار دی کوي.
نو تاسو د هدف دې د وکیل لري؟ هغه وکیل سیمه دې د منطقي وکیل دې ده؟
هو وکیل لري خلکو مقصد مالک ده مسر ده په دولت کې مقصد ده شه ده یو د دې تصدیق هم چلیږي د دې صاف هم چلیږي د خلق په اداره کې پر رسمیت پیژني. ما مطلب دا شی ده چې دا حق باید اقرار ته وسپارل شي. زه اوس خپل مسکین یم، د ما کور ځان منسوي ده، زه اوس نه لرم، د ما ته څه کول پکار دي؟ آیا زه بل غریزه ولیکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي، دغه خلکو سره وکړي چې هغه واقعا او رښتیا ځان منسوي دي.
د انصاف پلټه کې
د نوروز څنځمو د لوګر ولایت د والی خاغلی محمد علیم فدایی سره شریکه کړي. خاغلی فدایی په اړه راته وویل،
اول خو دا ورور زکه دا زید عمر لري نه ده، بهتره بداوه چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سره څلور شمیرې ټلیفون چې مستقیما ما ته رسیږي ټلیفون یې کړی وای که چیرته دغه یو تخطی صورت نیولی وي چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی. او د دې تر څنګ مونږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په لحظه باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ، بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي، د استقرار د ځوانانو د نور اړوند اورګانونو مسؤلین پکې وي، حتی امنیتي اورګانونه هم د هغوی استازي پکې وي. ګوري هماغ هلته د نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي، زیان څومره زیان رسېدلی دی، کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي، آیا دیوالونه چپه شوي دي، حیوانات مواشي له منځه تللي دي، نور زراعت ته زیان رسېدلی، هر څه چې شوي وي هغه سب دې فورمې کېږي. بیا په ژوند دغه ټول هیئت لاسلیک کوي، او د دې تر څنګ د همدې پیښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې دې هیئت ته کار کړی، موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کې وګورئ. تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر هماغه ځای چې سیلاب وړی، موږ د هر یو نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه هم لرو.
بله جناب ولی صاحب، دغه د نوروز خان په نوم دغه اوریدونکی چې دغه ادعا لري، د امکان لري چې تاسو سره نږدې نه درشي او تاسو وګورئ؟
همدا اوس نه، هر وخت کولای شي، اوس هم راتلای شي، سبا هم راتلای شي، کله چې د زړه وی راتلای شي. اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبني شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي، کنه دلته راشي زه به کسو سره ولېږم، کور بې وګورو چې کوم ځای کې د څومره تخریب شوی دی. اما خپل خدای او ایمان دې شاهد چې حقایق دې ووایي.
بلې ولی صاحب، که یانا دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي، ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي؟
زه په فرضیو نه غږېږم، تر اوسه مې موضوع څېړلې ده. هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم. اما مهمه خبره دا ده، واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی، او واقعیت دا ده چې هیئت تللی، واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هم خپل لیست راکړی د تصویرونو سره. اما که د دین ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي، په غاړه باندې به موږ څه چې موږ د قانون ایجابات وي هغه به کېږي. دې کې شک نشته په ځینو حالاتو چې شاید دغسې تخطیانې وشي. دا یو طبیعي هغه ده، یا سړی په کور کې نه وي، یا هغه کس باندې وتلی، یا یې کور بند وي، یا مثلا په بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله که موږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي، یا بله ستونزه وي، او ده کولای شوای چې تقیما یعنی یو سلسله شمېره موږ لرو ثبت کړی، موږ اوتومات دا تعقیبولو، یا د دې نه بغیر سر له اوس نه هر وخت چې د خوښۍ موږ ته راستولی شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي، او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف
پلټکه دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدل، هیله من یم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې له موږ سره شریکې کړې وي، موږ په دې باندې توانېدلي چې د دوی ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړو، او لا اقل د دوی هغه غږونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسو. تر بل خپرونې مو پولیو بخون کې خدای سپارم. په تل تو کې خپرونې شمیره له ځان سره یاداش کړئ، 0992 9090 تاسو کولی شئ د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. ښه اونۍ ولرئ.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع سره د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په وروستي حالات د هلمند سدي جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري، افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرچې د تصفیې دپاره چې دغلته په اصطلاح باندې مرچه دوباره بېرته باید تصفیه سی د دې لپاره عملیات یا د سنگین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنگین لاره د همیش لپاره په آرام ډول باندې په اشتا باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي. د دې لپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزي حالت یې درلودی
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا کړه ته وایست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي، او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري. دا ادعاوې یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی، ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړي. یو ځل یې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې د رویه تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار و چې باید تصفیوي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس فعلاً مخالفین دفاعي حالت لري، څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستیو کې، خاصتاً د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره پنځه ویشت نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادېږي هغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغسې د مرجې کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې دا منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بېله مقاومته وسلوال ته ورتسلیمېږي؟ دا البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پرې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپل شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروسته یې بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه قسم شاهدو باید دي چې باید امنیت تعمین کړي، نو یو ضرورت دا بولي په اصطلاح باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اصطلاح باندې. کېدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې عقبلشني کوي، ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس بیا دغه څه نشي درکولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه نظامي
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په موسی کلا کې خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلې دي، یعنی دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه که دې ته بل نمر کولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی، د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم، دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنی د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی، ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی، چې زه اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس چې دې کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو، هغه د دیرش مدیریت پر ایجاد بندی هر اولاد پر دی پروسه بندی دوامداره کار روانده چه داگه خلابه دکه.
یو بل مسئله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم که ورکو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړه یې هلته تیزې سي د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري. په اصطلاح باندې یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت و کاروبار و کښت و حتی تقریبا هلمند یو تونل عیشت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم یې له دغې تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم و تربیې کچه د جنګونو د لحاظ څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته یې هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغسې چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د
مشکلات موجود وه او دا مشکلات وسم تر اوسه پسوی نه دي. کله چې زه ولاړم اولین کار چې ما وکړ، ما خپل د ټولو قوتونو ډېر دقیق جاج واخیست او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیز باندې هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډېر لطف او بربنډ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډېر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کنې په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټکي ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر؟
تقریبا 10000 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو په رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجودې دي، دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایست چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه ښیي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلن خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې. ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بله مسله دغه د ضعف مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسني چارواکي؟ ځکه چې هلته اوس امنیه قمندان هم نوی کسی، والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوی دی. د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنا قمندان یا د والي په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والي کې ضعف کېدای شي. په اصطلاح باندې د ټیټه څخه تر پاسه پورې د ټولنې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي. د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو او د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډیر کلونه په اسلام باندې دا لس دولس کاله دا د کرنې صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی و. بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي، چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې دقیق کار وشي. او هغه خبره ده په اسلام باندې پاس خلک هغه دومره مصارف نه لري که زور وي که نه وي، کیدای شي خپل مصارف ولري په اسلام باندې. ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه سي مشکلات د بل وخت لپاره.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.